سپاس آلا هم با برنامه یک ساعته خبری با صفی الله استانک زای باشید.
سهر لیوال مننه کوم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورې. دا یو ساعت خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې د عبیدالله عبید په تخنیکي همکاري درته خبریږي. د خبرونې په لومړیو راپورو کې اورې چې د افغان حکومت اجرایه ریاست لومړی مرستیال وي، د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. له هر څه مخکې خبرونه لرو. په بهرنیو خبرونو کې اورئ چې تایوان په یو تفریح پارک کې د اور لګیدو او چاودنې په پایله کې تر 500 زیات کسان ټپیان شوي دي. نور خبرونه هم درته په بهرنیو خبرونو کې خبرو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه مرضی احمد زید تر اوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، ولسمشر محمد اشرف غنی امر کړی سو د مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغو امنیتي سرتیرو ته چې له ځان څخه زړورتیا ښودلې باید وسایل شي. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای بلاکونه ورکړل شي. او د ملي امنیت عمومي ریاست په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال نیولی دی. پوره خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی امر کړی سو د مجازاتو او مکافاتو د اصل مخې هغه افغان امنیتی سرتیری چې لزان څخه زړورتیا ښودلې وسایل شي. د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر نن سهار د ویډیو کانفرنس لالارې د دفاع وزارت، کورنۍ چارو، ملي امنیت او قول اردوګانو له مسولینو سره د هیواد امنیتی وضعیت څخه ارزیابي کړې ده. د اعلامیه مخې امنیتی مسولینو د افغانستان د ځینو تونو پاړه د خپل لاس راوړنو او د افغان امنیتی ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ته د یو وختو تلفاتو پاړه معلومات له ولسمشر سره شریک کړي دي. په یو بل خبر کې اوري چې ولسمشر نن د هوایي ځواک درې تنو پیلوټانو ته د پوځي خدمتونو مډالونه ورکړل. د افغانستان د اجرایه ریاست لومړی مرستیال وایي چې عام ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د ځمکو پر ځای د استوګنې بلاکونه توضیح شي. محمد خان رحماني نن په کابل کې یوې غونډې ته وویل حکومت هڅه کوي سو ښوونکو ته بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقصادو کې ورکړي.
ذهنیت عمومی قسمی است که یوازی نمرات.
خغلی رحمانی ویل عمومی ذهنیت داسې دی چې ښوونکو ته د نمرو پر ځای د استوګنې بلاکونه ورکړل شي. هغه اپارتمانونه چې د ښار جوړونې وزارت لخوا جوړ شوي دي باید هغه په ښوونکو باندې توضیح شي. خغلی رحمانی زیاته کړه چې په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ښوونکو ته ښوونکو کاری اعتصاب کړی او له حکومت نه غواړي سوزمکي ورکړل شي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د ارزیابۍ په هدف یو کمیسیون جوړ کړی دی. نورالحق علومي نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دغه کمیسیون په ترکیب کې د کورنۍ چارو، ملي امنیت ریاست، اردو او د سیمه ایزو ارګانونو استازي شامل دي او د افغانستان نهه ویست ولایتونو ته سبل شوي سو د سیمه ایزو پولیسو د فعالیتونو د څرنګوالي، معاشونو او نورو مواردو په اړه نو وکړي. خاغلی علومی زیاته کړه چې پلاوی ته دنده سپارل شوی سو په دوونه یو کې خپل معلومات راټول سو پاړه پریکړه وشي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال له 500 نورو ملګرو سره نیولی دی. په اعلامیه کې راغلی د دوربابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال عبدالقهار مشهور په حقیر دغه ریاست د ځانګړو منصوبینو د عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه نو باز ما همکارا مللی بشیر تاسو ته وړاندې کړی.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په دیرشم خپل اخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږ روسترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضرب الاجل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کرینن په ویانا کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وکتل. ویانا ته تر رسیدو وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ رئیس فریدریکا موغرینی ویلي دا به ستونزمنه وي خو ناممکنه نه چې موافقه وسی. د زیاته کړه چې که یو څو نورو ورځو ته اړتیا وي هغومره ورځې به نورې واخلي. د نړۍ شپږو سترو قدرتونو برتانیا، چین، فرانسه، جرمني، روسیا او امریکا غواړي د ایران اټومي پروګرام محدود کړي او په بدل کې یې به پر تهران لګول سوي اقتصادي بندیزونه لرې کړي. کویت وایي هغه ځانمرګ بریدګر چې په دې هیواد کې یې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جومات مرګونې حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د کویت د کورنیو چارو وزارت ویلي فهد سلیمان عبدالمحسن القبا د جمعې په ورځ سهار کویت هوایي ډګر ته څو ساعته مخکې له دې چې د دې هیواد په مرکز کې په الامام الصادق جومات کې چاودنه وکړي په الوتکه کې تللی و. اسلامی دولت سخت دریځ ډلې د دې حمله مسؤلیت منلې چې پکښې اوویشت عبادت کوونکي ووژل سول او 220 نور ټپیان سول. تر دې مخکې چارواکو ویلي امنیتي ادارو هغه موټر چلوونکي نیولې دی چې بریدګر یې د حملې تر ځای رسولی وو. موټر چلوونکی د دې موټر څښتن وو او د همده په کور کې بریدګر اوسېدی. هغه سړی چې پر یوه فرانسوي شرکت په حمله تورن دی د راپور له مخې د خپل رئیس له پریکړې سر سره یو عکس اخیستی او لیږلی دی. امنیتي چارواکي وایي یاسین سلحی دا عکس د واټس اپ د پیغام لیږونکي تلیفوني خدماتو له لارې لیون ښار ته نږدې د جون د 26مې له حملې وروسته کاناډا ته لیږلی دی. پلټونکي اوس هم هڅې کوي چې د دې عکس د ترلاسه کوونکي د پیژندنې په اړه معلومات ترلاسه کړي. پر 15 کلن سلحی تور دی چې د اور اخستونکو مایاتو پر ځای یې موټر وروستی چې په پایله کې چاودنه رامنځته سوې وه. د رئیس حرف کورنارا سر له اسلامي بیرغونو سره یو ځای موندل سوی وو. سلحی چې د درو کوچنیانو پلار دی له خپلې مېرمنې او خور سره د پولیسو تر پلټنې لاندې دی. دا حمله له هغو حملو شاوخوا شپږ میاشتې وروسته سوې چې د پاریس شا او خوا سیمو کې وسوې او په پایله کې یې په جنوري میاشت کې 12 کسان وژل سول. دا حملې د سیاسي طنز د کارتون جوړونکي مجلې شارلی ابدو پر دفتر له حملې وروسته حملې سره پیل سوې. د چین په لیری پرته لویدید سیمه شینجیانګ کې د اویغور اقلیت غړي او یو مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی. د کمونیست ګوند د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې څارونکي ډلې نن ویلي چې علیم جان مای ماینګ تیمینګ چې د ځایي حکومت عمومي منشي دی په جدي سرغړونو مشکوک دی. د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د شینجیانګ د جنوب لویدید سیمه هوتان اویغور شاروال د اداري فساد په پلټنو کې شامل کړای سو. د چین واکمن کمونیست ګوند د دې مسالې سره اړوند د خلکو له غوسې وروسته بیا بیا ژمنه کړې ده چې له حد زیات سوي اداري فساد سره به مبارزه کوي. په شینجیانګ سیمه کې چې پکښې د اویغور مسلمانانو اکثریت دی په وروستیو کلونو کې بې ثباتي او خونړۍ حملې زیاتې سوي دي. د چین حکومت دا ناکراري تروریستي پیښې بولي چې د دوی په وینا د سخت دریځو جلا غوښتونکو لخوا رامنځته سوي دي او ګڼ شمېر اویغور وګړي یې په دغو حملو کې د لاس درلودلو په تور اعدام کړي دي. د بشري حقونو فعالان پر پیکینګ تور پورې کوي چې کلتوري او مذهبي ازادي ځپي چې په پایله کې یې په شینجیانګ سیمه کې سخت دریځي ته لاره جوړیږي. او ټاکل سوی د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي. د اروپا مرکزی بانک هر ورځ د یونان مرکزی بانک ته بیړنۍ مالی مرستې لیږي چې وروسته د دغه بانک لخوا نورو تجارتي بانکونو ته لیږل کیږي. د یونان خلکو د دې هیواد له بانکونو څخه په تیرو څو اونیو کې میلیاردونه پیسې را ایستلې دي چې دغه هیواد ونه توانید د جون تر 30مې د پیسو نړیوال صندوق ته د 1.6 میلیارد ډالر پور بیرته پرې کړي. اتن د جولای په 15مه په دې هیواد کې د ټول پښتنې غوښتنه کړې ده چې د یونان خلک به پریکړه کوي چې آیا یونان ته د پور ورکوونکو هیوادونو شرایط مني چې د اقتصادي بحران څخه د ژغورلو په خاطر د یونان لپاره ډیر مهم دی. خبرونه هم دومره وو. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د توستر شانو د هوا حالات چې د هوا پیژندنی نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.6°C، کندهار اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 3.4°C، مزار شریف اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، هرات اسمان ځای ځای وریاض د تودوخې لوړ درجه 1.24°C، په جلال آباد کې اسمان ځای ځای وریاض دی د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.28°C، غزنی اسمان ځای ځای وریاض د باران د اورښت تر کلچوي د تودوخې لوړ درجه 1.14°C.
خبرونه د هوا حالات مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو .com کې پیدا کړئ. حکومت د اجرائیه ریاست لمړی مرستیال انجینیر محمد خان وی د انتخاباتي اصلاحات د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه شوی، خو په نور کمیسیون باندې توافق شوی ده.
د مجموع می تانم گفته کی ساختاری کمیسیون و توافق نظری رئیس د دولت و رئیس د اجرایی د مراحل نهایی خود قرار داره و
د قومونو او سرحدونو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل.
موږ کولای شو چې د شوراګانو او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
نایا په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې جمهوریت رسد هغه اقدام ستایي چې له دې وروسته به یو شمېر حکومتي ویاندویان او لوړ پوړي چارواکي له خبریالانو سره معلومات شریکوي. او د کندز په چاردرې کې د دوو اونیو جګړو د خلکو کورونه په کندوالو بدل کړي دي. د پروګرام دویم نیمایي د ورکو شوې ځانو خبرونه ته ځانګړي شوې. بیا هم خرغلی د افغان حکومت اجرائیه ریاست وی د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر لا هم توافق نه دی شوی. انجینیر محمد خان د یک شمې پورز په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د کمیسیون له رئیس پرته د دغه کمیسیون په ترکیب او ټولو برخو موافقه شوې ده. بل خو د انتخاباتو د سر بنسټونه وایي ځکه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کارونه ځنډول کیږي چې د حکومت مشران د انتخاباتي نظام له اصلاح څخه ویره لري. د نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان راپور کې.
سره له دې چې په ورستیو دوه میاشتو کې حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي، خو ویل کېږي چې اوس هم د یاد کمیسیون د رئیس پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات نه دي حل شوي. د اجرایي ریاست لومړي مرستیال انجینر محمد خان رحماني د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له رئیس پرته په ترکیب موافقه شوې. ښاغلی رحماني وویل چې ډېر ژر به یاد کمیسیون په کار پیل وکړي.
تر هغه ځای چې زه معلومات لرم د کمیسیون د رئیس پر سر خبرې وروستۍ سوي نه دي. په مجموع کې ویلی سو چې د کمیسیون په جوړښت د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ توافق سوی او امکان لري ډېر ژر په کار پیل وکړي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د سور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون رئیس شکریا بارکزی ټاکلی و، خو د اجرایي ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلی غنی او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغار د دې کمیسیون رئیس وي، خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غنی په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. په ورته وخت کې د جمهوري ریاست دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له رئیس سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون به ډېر ژر په کار پیل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال ټینګار کړی و چې دا کمیسیون باید ژر په کار پیل وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسن وایي چې جمهوري ریاست او اجرایي ریاست د انتخاباتو له اصلاح نه ویره لري. د دې شبکې رئیس جانداد سپینغر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که اصلاحات په دې برخه کې په علمي او مسلکي ډول مخکې ولاړ سي، له ولس نه سربېره حکومت ته به هم په ګټه لټوي.
دا به ډیره منطقي نه وي که مونږ وایو چې د افراد یا ترکیب یا رئیس مسله سبب شي چې د دې کمیسیون کار وځنډول شي. خو اصلي نقطه دا ده چې دواړه ګروپونه د اصلاحاتونه بیل فکر لري او یو نوه ډار دی چې ګوندې که اصلاحات شروع شي یو ګروپ وایي چې د بل په نفع به تمام شي، بل ګروپ وایي چې د بل په تمام به تمام شي. زیات زه فکر کوم دلیل دغه شی
د چارو کارپوهانو حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره دی یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې د هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي. د دوی په باور د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته زیان ورسوي.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو دات کام کې اوریدل شي او هم درس په 15 اف ام په لوی خارونو د لوسر پکړې منځنۍ صفه په ټوله افغانستان کې زموږ خبرونه اوریدل شي. د افغانستان د قومونو سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د وزارت چارواکي وایي د قومي شوراګانو هڅې به د سولې پر وړاندې حل زلو کې د حکومت ملاتړ وي. په همدې حال کې د سولې د عالی شورا مسؤلین هیله کوي چې دا ډول هڅې ښه نتیجې ورکوي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې
په هیواد کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د روانو هڅو په لړ کې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په یو بیساري اقدام کې د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم نامې لاسلیک کړې. د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د یک شنبه په ورځ له قومي شوراګانو سره د دې تفاهم نامو لاسلیک کول د امنیت د ټینګښت په برخه کې ګټور هڅه وبلله او ویل چې د قومي شوراګانو د یوځای کولو لړۍ به د هیواد ګډ ګډ ته وغځوي.
مونږ کولای شو چې د شوراګانو په مرسته او د قومي مشرانو متنفذونو په مرسته د امنیت په تامین کې او په خاص ډول سره د ملي یووالي په ټینګښت کې د دوی مرسته او همکاري وغواړو.
خاغلی منګل وویل د هیواد د یو شمیر قومي شوراګانو رئیسان به په نږدې راتلونکي کې له جمهور رئیس سره وویني او په هیواد کې به د سولې او ثبات دراوستلو په لارو چارو ورسره خبرې وکړي. له قومي شوراګانو سره دا تفاهم نامې په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په خاطر دې هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې شوي، خو ویل کیږي چې ځای نه دی نیولې. په عین وخت کې د قومي شوراګانو رئیسانو د سولې او ثبات پر راوستلو کې د قومونو یووالی مهم وبلل. دوی له حکومت او غوښتل چې له دې شوراګانو د لازمه ګټه واخلي او له مخالفینو سره د سولې په خبرو کې ونډه ورکړي. له قومي شوراګانو سره د تفاهم نامو د لاسلیک کولو په ناسته کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د قومونو او قبایلو چارو د وزارت دغه هڅه وستایله او ویل چې د سولې په ټینګښت کې د قومي شوراګانو یوځای کېدل او همکاري مهم رول لوبولی شي.
ما در شورای عالی صلح به نقش مشران قومی
مون د سولې پالی شورا کې د مذاکراتو او مخالفینو سره د اړیکو پنیولو کې د قومي مشرانو رول مهم ګڼو او همدارنګه قومي مشران د سولې پر واستلو کې د سولې د عالی شورا یو پیوړی ملاتړ هم ګڼلای شو.
سربیره پر دې د قومي چارو یو پوه میر سردار زدران وایي چې افغان حکومت او نړیوال باید په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د قومي شوراګانو او جرګو جوړولو ته اهمیت ورکړي. د زدران په خبره افغانانو په خاطر دې هم مهمه سیاسي او ټولنیز ستونزې د جرګو او مرکو لاره اواري کړې دي.
و موریدل چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف د قومي شوراګانو له رئیسانو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. خو د سولې شورا هم هیله وښوده چې دا ډول هڅې به نتیجې ورکړي او قومي مشران په بیلابیلو ښکېلو، البته د جګړو په بیلابیلو ښکېلو خو ښه نفوذ لري، نو دا کېدای شي د سولې په خبرو کې اغیزمن تمام شي. په فراه ولایت کې هم د اسلامي هیوادونو د سازمان د استازو لخوا د ولایت د قومونو او قبایلو چارو ریاست لخوا سلګونو کسانو ته په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه یو دورځنی غونډه نن جوړه شوه. د غونډې کار د اسلامي هیوادونو د علماو لخوا پر مخ بیول کیږي. نور حال زموږ د خبريال احمد شاه فطرت پر راپور کې
په دغه دوه ورځنی ورکشاپ کې د فراه ولایت د قومونو قبایلو پر ریاست کې جوړ شوی کابو څلور سوتنو قومي مشرانو او ښځو ګډون کړی و. دا پروګرام د اسلامي هیوادونو سازمان لخوا د قومونو قبایلو ریاست په مرسته سره د تاوتریخوالي د پیژندلو په موخه جوړ شوی و. د فراه ولایت د قومونو قبایلو چار رئیس عبدالستار نورزی وایي چې دغه پروګرام د سوډان هیواد د یو لوی عالم چې د اسلامي هیوادونو د کنفرانس غړی هم دی لخوا پر مخ بیول کېدی چې په ترڅ کې په اسلام کې هر ډول تاوتریخوالی که هغه په ټولنه او یا هم د ښځو په وړاندې وي وغندي. سمندر شو
د دغه ورکشاپ ډیره لویه برخه د کار او مخه یې دا و چې د تاوتریخوالي څخه باید څنګه مخنیوی و تاوتریخوالی څه شی دی او د اسلام د نگاه څخه تاوتریخوالی پر دې باندې رڼا واچول سي چې په اسلام کې د تاوتریخوالي څخه همیشه مخنیوی سوی دی او دا یو ناوړه عمل بلل دی په دې کې د اسلامي کانفرنس د علماو څخه یو تن عالم په نام د ډاکټر صاحب امینو چې هغه پخپله په اسلامي علومو کې په فقه کې ډاکټر لري او د شرکت کړي او ګډون کړي
لبل خو بیا کسان چې په دغه پروګرام کې ګډون کړي وایي چې اسلام هر ډول تاوتریخوالی نه مني او د اسلامي هیوادونو د سازمان علما هم په دې نظر دي دوی همداشان د اسلامي هیوادونو د استازي څخه غوښتي چې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه دي یو اعلامیه هم صادره کړي
به نام خدا نرگس کرمی هستم این ورکشاپ بسیار مفید تمام شده به خانما به خاطر از اینکه خشونت ها را تشریح دادن انواع خشونت و راجع به خشونت ها که بالای خانم ها تمویل میشه راجع به زنا سخنان را ارائه نمودن که نسبتا مفید واقع شد
در لومړی ځل چې په فراه ولایت کې د اسلامي هیوادونو د سازمان استازي په اسلام کې د تاوتریخوالي د غندلو په اړه غونډه جوړوي ټاکل شوی چې ورته غونډه د افغانستان په اتو نورو ولایتونو کې هم جوړ شي د اسلامي هیوادونو په سازمان کې شپږ پنځوس اسلامي هیوادونه غړیتوب لري
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
نای یا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې د جمهوریت ریاست هغه اقدام ستایي چې لدې ورسته به یو شمیر حکومتي ویاندویان او لوړپوړي حکومتي چارواکي له خبرلانو سره معلومات شریکوي د دې ادارې د سارنی مسؤل صدیق الله توحیدی د یک شمې پرس آزادی رډیو ته ویل چې دا کار به د وزارتونو چارواکي اړ کړی چې خپل فعالیتونه لا زیات کړي په عین حال کې افغان خبرلان هم د جمهوریت ریاست لدې اقدام ستاینه کوي او وایي چې دا به تر یوه حد د دوی ستونزې هواري کړي تفصیل د ناجی صاحب په دغه ریپورت کې
په افغانستان کې آزاد رسنیو څخه د ملاتړ ادارې هیله سرګندوي چې د جمهوریت ریاست دا پریکړه به وکول شي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون عملی کېدو ته لاره هوار کړي او د معلوماتو د راټولولو په برخه کې د خبرلانو ستونزې هوار کړي د دې ادارې د سرنی مسؤل صدیق الله توحیدی د یک شنبه په ورځ له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا کار خبرلانو ته د سنتیاو درمسته کولو ترڅنګ کولای شي چې پر حکومتي درو د کارونو د خطر سره کولو په برخه کې فشارونه زیات کړي خغلی توحیدی وویل چې لدې سره به د رسنیو او خبرلانو ډیر ستونزې هوارې شي
د افغانستان د جمهور رئیس د اقدام یو مهم او ارزښتناک اقدام ده د وحدت ملی د حکومت د پاینه تر اوسه پورې خبر ریالان په افغانستان کې د معلومات او اطلاعاتو لاسرسي مشکل درلوده او دا مشکل هر ورځ زیاتېده که دا حکم عملی سي او د هر وزارتخانه بیان راشي خپل هغه معلومات خبریالانو سره شریک کړي زه فکر کوم چې ډېری مشکلات له دې عمله حل کېږي او خبریالان ښه رپورټونه او گزارشونه خپروي
له جمهوری ریاست څخه په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې خلک د هیواد له روانو حالاتو په ځنګړي ډول له امنیتي وضعیت څخه خبرې دوته اړتیا لري د جمهوری ریاست د خبر پاڼې په اساس ولسمشر پریکړه کړې چې له دې وروسته یو شمېر حکومتي ویاندویان او د حکومت لوړپوړي چارواکي هر اونۍ د خبری کانفرنسونو لري سنه یو ته لازم معلومات ورکړي په عین حال کې افغان خبریالان هم د ولسمشر لدی اقدام څخه هرکلی کوي خو وایي چې دا اقدام باید نمایشي بڼه ونه لري
زمونږ قریب رحمان شهاب دی یو تن افغان خبریال کوم ګام چې حکومت دی ویندویانو په اړه خسته دی دا ډیر ګټور دی نو په دې سره به موږ وکول شو هر شی به د هیواد له هرې سیمې نه تازه معلومات ترلاسه کوو او په دې اړه خلکو ته حقایق ورسوو
فیصل ځلان يم د ولسمشر مانی لوري دا یو نیک ګام دی په دې سره به د خبریالانو ډیرې ستونزې اواري وړاندې به موږ چې د کوم وزارت ویان ته ورتلو کلیپ به متراخص په ساتونو انتظار به میسته
په ان حال کې یو شمیر خبریالان ټینګار کوي چې حکومت باید د دې اقدام تر څنګ خبریالانو ته د کار خوندي او ښه زمينه هم برابر کړي تر څو وکول شي چې خپل کارونه سم تر سره او خلکو ته په وخت او دقیق معلومات ورسوي دوی وایي کچېرې دې مسلې ته لازم پام ونه شي نو خې د رسنیو فعالیتونه چې د افغانستان له مهمو له سره ولنس خبر کېږي له خندونو او نه خوال سره مخامخ شي
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ څپې او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. را به شو د کندوز څخه زموږ د را لیګل شوی زموږ د خبريال را لیګل شوی راپور ته. په کندوز کې د چاردری پولیسوالي کې د دوه نوي جګړو د خلکو کورونه په کندوالو بدل کړی دي. دا د هغه خلکو سرګندونی دي چې له کندوز د چاردری پولیسوالي د کندوز ښار ته راغلي دي او په ډیر بد وضعیت کې دي. اجمل آریان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
په کندوز کې د جګړو ډیر زیان د سیمې خلکو ته رسیدلی دی. د کندوز ولایت د چاردرې په ولسوالۍ کې له دوه اونیو راهیسې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې جریان درلود. په دې جګړې کې د خلکو له کورونو څخه طالبانو د سنګر په توګه استفاده کوله. همدارنګه دغه کورونه په توپونو ویشتل شوي دي، خو اوس دغه کورونه لکه کنډواله ښکاري. د خلکو د خټکیو، هندواڼو او نور زراعتي فصلونه هم جګړې له منځه وړي دي او خلکو ته یې ډیر زیان رسولی دی. دغه جګړې ټول خلک اندېښنه کړي دي. د چاردرې زیات شمیر خلک د کندوز ښار ته راغلي دي. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې کورونه یې ویجاړ شوي او زراعتي فصلونه یې له منځه تللي دي. کندوز ښار ته په نږدې سیمو کې وسلوال طالبان پر دولتي ځواکونو بریدونه ترسره کوي چې حتی د کلاشینکوف د مرمیو غږ په ښار کې د خلکو تر غوږونو را رسیږي. همدارنګه د دې ولایت اوسنی وضعیت خلک یې ډېر په اندېښنه کړي دي. د نوموړي ولایت څو تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندوز حالات رو رامه غد پخوا په چیر دی، کاروبار نشته، هیڅ نشته. چرداری ولسوالی هم د وسله والو مخالفینو لاس کې ده، د چرچی ولسوالی هم د وسله والو مخالفینو په لاس کې ده. خر په 1 کیلومتر 2 کیلومتر کې وسله وال مخالفین فعال حضور لري. دولت یو ګام پرمختګ نه ده کړی. خلک په تشویش دي، خلک ماجر شو، فصلونه د خلکو د منځ لاړه، په کلو باندې کې مکتبونه بند دي، خلک تعلیم نه پاتې دي، بس بدبختی روانه ده. خلاص
خلکو خټکی کړي او اوان نرال پکې ولګي ده. هغه خټکی، اندوانې، کخ، شولې، غنم د هر څه له منځه لاړه. همدا رقم پلسګونو درمندونه وسوځېدل. اکثره خلک که څوک هټیوال دي یا دوکانداران دي، کومه سرمایه چې په دوکانونو کې و اساسا مخ په سترو باندې ده.
کاروبار پټه په ولاړ دی. په بازار کې به خلک په هغه شکل باندې چې په خوا خلک په دلګرمۍ باندې بازار ته راته، اوس په هغه شکل باندې نه راځي بازار ته.
په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د کروندګرو د حاصلاتو راټولولو وخت دی. همدارنګه د دې ولایت 90% خلک په زراعت او مالداري باندې بوخت دي او د خپل اقتصادي ستونزې له همدې لارې هواروي. خو دغه جګړې د چاردرې ولسوالۍ د خلکو هم کورونه ورته خراب کړي او هم زراعتي فصلونه ورته له منځه وړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
لکه څنګه چې بلخ ته ورشو، په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د ملي والی له حکومت غواړي د جمهوریت ریاست پر مهال د حکومت د دواړو مشرانو د کړو ژمنو پر اساس اوس مال جر تر جر الکترونیکی تذکرو د ویش لړۍ پیل کړي. د بلخ مدني فعالانو د معیاري او با اعتبار تذکرو نشټوالي په یوه کې د امنیت او د زیاتوالي او پټاکونو کې درغلیو له اصلي علتونو څخه په ګوته کوي. مجیب رحمان حبیبزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان د یاد ولایت د ولایتي شورا مخې ته راټول او د یوې اعتراض امیزا غونډې په ترڅ کې یې د ملي یووالي له حکومت څخه وغوښتل چې د جمهور رئیس او د اجرایه ریاست د مشر د کړو ژمنو پر اساس د اوسمهال ژر تر ژره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پایل کړي. دا فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو نه موجودیت سبب شوی چې ورځ تر بلې هیواد کې ناامني پراخه شي او په ملي پروسو کې هم شفافیت نه وي موجود. د بخت مدني ټولنې فعالان وایي چې د الکترونیکي تذکرو په ویش کې د دولت له لوري تعلل سبب شوی چې د افغانستان د انتخاباتو له پروسې څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او حمایت په ټپه ودرېږي. یادو کسانو د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د یاد پریکړه لیک په دویم بند کې داسې راغلی و:
فقدان شناسنامه های برقی موجب فساد گسترده در پروسه های
الکترونیکی تذکرو فقدان او یا هم نه موجودیت سبب شوی چې نام نیو رستر بلې زیات شي او په هیواد کې د ټاکنو په شان ملي پروسې هم په دیموکراتیکه فضا کې ترسره نشي او پکې تقلب او تخدی
هم شوی.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان عقیده لري د الکترونیکی تذکرو د ویش په لړۍ کې تاخیر کولای شي چې د خلکو ترمنځ د دولت په وړاندې بې باوري نوره هم زیاته کړي او لا هم د امنیت په اړه اندېښنې وزېږوي. دوی وایي چې د الکترونیکي تذکرو فقدان او نشتون کولای شي په راتلونکي کې هر یوې ملي پروسې ته صدمه ورسوي او له تقلب پرته ترسره نشي. د بلخ د مدني ټولنې فعالان تاکید پر دې کوي چې د افغانستان د انتخاباتو د پروسې لپاره د نړیوالو د بیا مرستې او ملاتړ د جذب په مقصد یوازینۍ لاره د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ ده چې ژر تر ژره باید ترسره شي. دوی وایي چې د نړیوالې ټولنې د حمایت او مرستې پرته افغان دولت د ملي شورا او نورو راتلونکو ټاکنیزو پروسو د ترسره کولو مالی او مادي توان نه لري. په بلخ کې د مدني ټولنې د مجتمع د مدیر هیئت غړی ډاکټر نجیب پیکان د الکترونیکي تذکرو د ویش په اړه داسې وایي:
تا زمان شناسنامه های برقی توزیع نشه ما نمیتونیم تثبیت کنیم که
تر هغه چې موږ الکترونیکي تذکرې ونه لرو د جمعیت دقیق شمېر مو معلوم نه وي نه امنیت تامینېږي او نه مو هم د ټاکنو پروسې پرته له تقلبه ترسره
کېږي بر اساس معیارات جهانی است.
د بلخ د مدني ټولنې فعالان په کابل کې په ازمایښتي ډول د الکترونیکي تذکرو د ویش پایل او طرحه په دې معنا بولي چې افغان دولت په دې کار سره غواړي تر څو د الکترونیکي تذکرو د سرته سري ویش مخه ونیسي.
وخت په افغانستان کې 3:30 دقیقې دي. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د ننګرهار د دور بابا ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول سوی ولسوال له 5 ملګرو سره نیولې دي. د افغانستان د اجرایی ریاست لمړی مرستيال وایي حکومت هڅه کوي چې شوونکو ته د مزکو ورکولو پر ځای بلاکونه جوړ او په بیلابیلو اقساطو کې ورکړي. ولسمشر اشرف غنی امر کړی د مجازات او مکافاتو د اصل لمخي هغه امنیتي سرتیري چې ضرورتي یې شودلې باید وستایل سي. کویت وایي هغه ځانمرګي بریدګر چې په دې هیواد کې د جمعې په ورځ پر یوه شیعه جماعت مرګونی حمله وکړه د سعودي عربستان تابعیت لري. د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوال مذاکرات د جون په 1 خپل اخري پړاو ته ځي چې دا د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ د موافقې ضربه جلدي. د چین په لری پرته لویدیت سیمه شینجن کې د اویغور اقلیت غړی او مشر چارواکی له اداري فساد سره اړوند تر پلټنې لاندې دی او ټاکل شوی د اروپا مرکزی بانک نن د یونان بانکونو ته د بیړنیو مرستو ورکولو د دوام په اړه د خبرو لپاره غونډه وکړي.
لن خبرونه مو له ملالۍ بشیر اوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو پر وپاړه هم کتلی شي. په دې د ازادي راډیو ټکی اورګ اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنې هنداره.
د روژې جام د کرکټ سیالیو په دریمه لوبه کې 13 شپه د هیواد دوست ټیم د شهید عبدالرحیمزی ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په کابل کې د اته ټیمونو ترمنځ پیل شوې دي. ښاغلی هوتک زیاته کړه د هیواد دوست ټیم وتوانې چې د شلو ټاکل شویو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 101 منډې جوړې کړي، خو مقابل ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ونه توانې چې په ټاکل شوو اورونو کې هدف ترلاسه کړي. دغه سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت جوړې شوې دي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم غړي خبرداري ورکوي چې د خپلو حقونو د لاسته راوړلو په خاطر به بیرته د تحسن خیمه ودروي. د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم روزونکي بشیر ترکی ازادي رادیو ته ویل کوي حکومت د دوی غوښتنې ونه منی د پوښه پشان په مدني حرکتونه پیل کړي. ښاغلی ترکی زیاته کړه کټ سم چې د جمهور رئیس مرستيال ژمنه کړي چې د تکواندو د ملي ټیم ستونزې به حل کړي، خو د څو میاشتو په تیریدو سره اوس هم د تکواندو د فدراسیون ستونزې پر ځای دي. د تکواندو په ټیم کې د ستونزو له امله د افغانستان د تکواندو فدراسیون د ملي ټیم لوبغاړي روح الله نیکپا، مسعود کریمی، محمد حیدری او حسن رضایی له دغه ټیم څخه وتلی دي. د روژې جام د فوټسال سیالیو په لومړۍ لوبه کې د احمد ټیم وتوانید چې د طوفان ټیم ته ماتې ورکړي. د فوټسال سیالیو د جوړولو مسؤل سید نصرت مجا ازادي راډیو ته وویل دغه لوبه چې د چاردې د علي مردان په کلا کې د مولا علي په جمنازیوم کې ترسره شوي شپږ د صفر په مقابل کې د احمد ټیم په بریا سره پای ته ورسېده.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. د بلوچستان ایالتي حکومت د خپلواکۍ غوښتونکو بلوڅو لپاره د عمومي بخښنې اعلان کړی او هغوی ته وړاندیز کړی چې که وسلې پر ځمکه وغورځوي نو له 15 تر 45 میلیونه کلدارو پورې مرسته ورسره وکړي. برکوال میاخیل دا ریپورت چمتو کړی.
د بلوچستان حکومت د جمعې په ورځ د ترهګرۍ په ضد د مرکزی حکومت د جوړ شوي ملي پلان له مخې د لوړې کچې یوه غونډه رابللې وه چې د حکومت پولیسو ملیشا او پوځ ټولو لوړپوړو چارواکیو پکې ګډون کړی و. په دې غونډه کې د بلوچستان پر امنیتي وضعیت د دیني مدارسو او د افغان کډوالو د راجستریشن پر موضوع خبرې وشوې. د دې غونډې په اړه په خپره شوې اعلامیه کې حکومت د ورانکارو او وسلوالو په ضد د عملیاتو پریکړه کړې خو ورسره یې د سوله ییز بلوچستان لپاره د مفاهمت او جوړجاړي پر تګلاره د عمل ولو پریکړه هم کړي چې لمخې د وسلوالو بلوچستان لپاره عمومي بخښنه اعلان کړي او د وسلو غرزولو په شرط له هغوی سره د نقد مرستې اعلان هم کړي دی. په دې غونډه کې د پاکستاني پوځ د سوهیلي قومندان قومندان د ګر جنرال ناصر خان جنجوا هم ګډون کړي وو. هغه وړ مشپه د کرکټ د شلو ورځو لوبو د پرانیستې په مراسمو کې په دې اړه وویل مرکزی او ایالتی حکومتونو او د پاکستان پوز د مفاهمت یو داسې تګلاره په پام کې لري چې کډینېستۍ له عمله د دشمنانو لاسونو تلویدلې ځوانان جګړه پریږدي. له هغوی سره له 15 تر 45 لک روپیو پورې مرسته ټاکل شوې ده. هغو ځوانانو ته چې په غرونو کې خپلې ځواني تباه کوي هغوی ته وایو چې راسئ خپلو خواخوږیو ته راستانه سي او جګړه ورکه کړئ ځکه په جګړه کې هیڅ نشته. حکومت خپلواکي غوښتونکو بلوڅو ته د بخښنې او مرستې وړاندیز په داسې وخت کې کوي چې د بلوچستان د داخله چارو د وزارت له اداره سره سم په روانه میاشت کې هم څو بلوڅ وسلوال قومندانان حکومت ته تسلیم سول او خپل عادي ژوند یې پیل کړ. د بلوچستان د سیاسي چارو څېړونکی انور ساجدی وایي سمدستي په دې اړه قضاوت نشي کېدای خو وایي داسې نه معلومیږي چې وسلوال بلوڅان د پیسو په بدل کې حکومت ته تسلیم شي. حکومت چې د لوړې کچې په غونډه کې وسلوالو ته د جګړې پرېښولو وړاندیز یا د عمومي بخښنې اعلان ورته کړی دا کار حکومتونو په خوا هم کړی دی خو وسلوال وایي چې دوی وسله نه غورځوي. د هغوی موقف دا دی چې کومو خلکو وسلې غورځولې هغه هم د حکومت خپل خلک دي. نو زه فکر نه کوم چې وسلوال بلوڅان به وسله وغورځوي. دا به اوس کتل کېږي چې په راتلونکو څو اونیو کې حکومت څومره بریالی کېږي او د بلوڅو په سیمو کې عملیاتو ته څومره اړتیا پېښېږي. بیا به ګورو چې مقاومت لا زور اخلي کمزوری کېږي او که پای ته رسېږي. د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو مشرانو او د هغوی وسلوالو سازمانونو تر اوسه په دې اړه کوم عکس العمل نه دی ښوولی خو تر دې پخوا هم چې د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومتونو خپلواکي غوښتونکو بلوڅانو ته د خبرو اترو او وسلو غورځولو وړاندیزونه کړي هغوی په کلکه رد کړي او موقف یې څرګند کړی چې دوی د بلوچستان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع له حکومت سره غږېدو ته تیار نه دي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 30 دقیقې شولې. زموږ خبري راپورونه همدلته ختمیږي. له دې وروسته د ورکو شوې عزیزانو پروګرام خبري او دغه پروګرام په پای کې د روژې د مبارکې میاشتې په خاطر د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام درته خبريږي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې د روژې د مبارک میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیر شي. د دې بیا هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای جوړوم او تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم دوه داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې زینی ورکشوی عزیزان پکې پیدا شوی. د دې په څنګه کې داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوی عزیزان او دوستان لټوي. که تاسو خپل ورکشوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي، ازادي رادیو ته لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوی عزیزان ولټوي. که ازادي رادیو ته مو غوښته چې اس ام اس راولېږي، د اتصالاتو د کمپنۍ د 803 شمېرې له لارې نه موږ ته راولېږي. ګرانو دوستانو ډېر بمونه ځنډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورکشوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00-420-24-40-15. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو خبرې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګران اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه دوه تلیفوني پیغامونه تاسو ته درواورو کوم چې ازادي راډیو ته رسیدلي دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. اول به هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور په نامه د اقبال مونږ ته تلیفون کړی دی. دای وایي چې اوس په تخار کې دی او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. اول به دغه تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به هغه تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور له زابل نه مونږ ته رالېږلی دی. راځئ چې دغه دواړه پیغامونه یو بل پسې یو ځای سره واورو.
زما نوم یې اقبال دی، د حاجي سربلند زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیان بیر کړم، وړم عسکرۍ ته، بیا زه وتښتېدم، بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم، د خپل قریبانو او اهل نه لرم. که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادي راډیو ته دې زنګ ووهي. زما د ورور نوم باغ دی، د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی، د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوي. السلام علیکم.
ټول ازادۍ د رادیو د کارکوونکو په مننه سره، او یو په دې زه ډېر خوشحاله یم چې دا د افغانستان د ازادو خلکو دپاره یو ښه سیستم جوړ کړی دی. نو پیغام یې ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې د زابل په ولایت کښې دا شیواته کاله به کېږي، یو سپین غری سړی سرمایي ژرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي، یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده، که چېرې د دغه یو قریب یو حاجي جمع ته ته په دغه شمېره زنګ ووهي، 0-400-290-214 د خدای په امان، په مخه مو شه.
ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ، او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که تاسو دغه د نن ورځې پروګرام په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. ګرانو دوستانو، راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم، اسماعیل حکمل پکتیا سمګنی څخه دا پیغام د ازادۍ راډیو ته پرېږدم. زما یو ام سیم بی ملګری د درې کاله کېږي چې بېدارکه شوی دی، جاوید نومېږي، جاوید ولد ثمرګل. عمر یې تقریبا 19 یا 20 کلن دی. که هر چا ته معلومات وي د اسلامي ورورولۍ له مخې دې په دې شماره ما سره اړیکه ونیسي. 0-00-00-94-96-99 شماره یو ځل بیا تکرارم،
السلام علیکم، زه محمد قاسم د زابل ولایت د مرکز د تیزه دا پیغام ترېدمه. زما یو د اکا زوی د نور خان په نامه ده، دا درې کاله کېږي چې ورک ده. که هر چا ته پته وي او ما دې په ده ټېلیفون نمبر شمېره زنګ ووهي، 0-00-00-94-96-99 نه یو څلور پنځه او بیا د شمېرې تکرار صفر اویا اته یو اتیا نه پنځوس یو سل پنځه څلوېښت که هر مسلمان ته پاتې وي پنځه زره جایزه ورکوو. السلام علیکم.
الو السلام علیکم. زه شافور د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د چوارو د سیمې څخه خبره کوم. صاحب او کاري چې اجام الله کان میږي څو مسل مخ نه درک سوی دی او چا د کور څخه ایستلی که هر مسلمان ورته د پاره درک وي بیا دی ما زخ په خپله اورید ما سره دې په جه شمېره اړیکه ونیسي. صفر اوه سوه پنځه اویا شپږ شپېته اتیا دوه لکه کالدارې شیرني لري. وسلام.
ما یو بچی دی د شلو کالو دی نور الله نومېږي په ګرمسیل په ایمن کې ورځ دی پنځه کاله کېږي هزار جو ته پای ته ده دانې راغلی تا پته دلته ورځ کړي یار یې ورته خپل ملنډې را وي خندا وي څوک وایي زما سره راسره دی څوک وایي تاجکستان ته مستولی دی اوله وایي په کندوز کې وو معلومات یې نه راکړي څوک وایي د لشکرګاه په پای کې وو ما سره راسره دی بندې دی هېڅ معلومات یې موږ ته نه راکړي خپل ملنډې خندا وي د خدای د پاره دا چې اثر کو ور سره دی مشته دې ټلیفون نه او څه دا غا شماره
صفر او صفر او یو سلور نش پس پنځه نه شماره یو ځل بیا تکرار صفر او صفر او یو سلور نش پس پنځه نه.
الو السلام علیکم. زه عبدالکریم یم د فراه ولایت د بلبلوک زول سواری سم یو پیغام پیښدم. ما پیغام دا غوډه ورونو اول د ټول د مخه څنګه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس سلام څنګه دا غوډه ورکو از ځان پر برابر باندې چې هر مسلمان ورور پیغام پریږدي بس دا نور بیا نه پازابوي. زه خپل می تو واره یو پیغام پیښی دا چې ورونو پیدا سوي چې ناکه مزایمات را تکي اوس نو باور وکړي چې خپل د حقیقت د خنې بازار کوي د غوډونو خنې چې د سړي مزاحمت کوي د ارزور رم د ازادي راډیو د لارې سنی چې زما پیغام واوري په دغه روژې کې مسلمانان مه پازابوئ پر نچې باندې که چیرې مو خپل په دېدو لیدلی ورونو خپل په دغه مو یو څوک یو عزیز لیدلی پیغام چې مسلمان پیښوي نو زنګ ورته ووایاست ادرس یې ورکوي اوس نو رالو ودې دي په زما خپل یو انډیوال دی چې د فاریاب د ولایت دی بالا نه راته مخکېږي ما انډیوالي په ایران کې سړی و څمارا راڅخه یو وستر چې موږ څه وای دی و اوس دا چې دیو د بل درک نه سره لرو دا غازادي راځو د لارې څخه چیرې د ما ژغواوري او بل انډواله تر ما ژغواوري ما ته دی د ډیر په مهرباني او ډیر څه پوری سره په ډیر یې احترام سره ما ته په دغه څمارا زنګ ووي چې پر و واره یو واره و نه لري نه تلور یا خپل شماره یو ځل وایم صفر و دوه واره یو دوه واره و نه درې نه څلور دغه اورېدونکو خنې زما دغه شهرز ګوره چې وینو په دغه روژې کې مزاحمت پر ناکي باندې راته ونه کوي ډېر ډېر شکر د ازادۍ راډیو خنې او ورونو کولی شئ چې وروره مانه چې په حقیقت سره زنګ وایي دغه مه کوئ چې مزاحمت کوئ څو ځله ما زنګ وویلی ډېره مزاحمه کړې یم ډېر راته په دغه سوي وز مې خپل حقیقت اچولې ډېر ډېر مننه راځي راځي.
زاو کریم هغه د کندهار ولایت د زکه شریف څخه ساسره په تما چې یم نو له دا کاځي د څنګه کار کې د محمد نادر هغه په نامه نه درک سوي دي که هر مسلمان ورته معلومات چې په دغه شمال او جنوب سره تماس ونی شي سي پر اوی یو دی درې سو درو اچا نه نیوي په چې ما ټلیفون شماره ځل بیا صفر اوی یو دی درې سو درو اچا نه نیوي.
السلام علیکم. عبدالمجید ناریس خاجل والی سر درس محمد فنامری دامیر محمد آسازوی دی مشر بوری خردار محمد ای که ار مسلمان بور زداغ درس محمد فنامر معلوماتی پرزاش میری وانی جنگ والی سو پینزر آیا درس و دستر میشت یو زل بیاد کل پستیر توان شپر و سو پینزر نسو آیا درس و دستر میشت دیر منانا.
السلام علیکم. عبدالبصر بحار یم د اروزګان ولایت د چرچنه ولسوالۍ سمې اړیکه نیولې ده. د ازادي راډیو ټول کدر مولا اورېدونکو او کارکوونکو سلام علیکم. او زما یو دا کار دی چې بلادي دا دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی د پاکستان په کرایه ورک شوی دی. که هر چا ته معلومات وي نو ماته دې په دې شماره زنګ ووهي. نجیب الله دی د پلار نوم یې عبدالرحمن دی. نو ماته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 2 9 3 3 او لاس دا چې په شماره یو ځلې بیا تکراروم 0 2 9 3 3 1 0. که هر چا د معلومات نه مهرباني دی وکړي په دغه شماره د ځان سره اړیکه ونیسه. نور به خدای سپارم. السلام
علیکم. زما یو ورور دی نن احمد شازی د نن نه یې څخه ورک دی. که څوک فعاله معلومات لري موږ یې په دې شماره ته معلومات راشي پر اویا ته سوی شپته نه صدره ته نو پیغام نه نشي اوس.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالرحمن د هلمند ولایت د مذاکله د ولسوالۍ سره تا سره په تماس کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې د معصم خان ورور دی د شهزاده اکا زوی دی دغه روف نومېږي. بس دغه زما د تلیفون شمیره ده که د چا څوک د ده په اړه معلومات لري او یا دې موږ ته د دغه تلیفون شمیره ووایي. نو د دې نه زیرې موږ ډېر ګرځېدلې معنا 3000 افغانۍ جایزه ده 0 1 0 0 5 6 9 1. شمیره یو بیا تکراروم 0 1 0 0 0 5 6 9 1.
السلام علیکم. زه فضل راوی لغمان لایق باطبخ خلصوالی قاری زمش نصر علی کزنی بریم جانا. زما یو تر ورځ ده تقریبا دا 10 کاله کېږي ایران ته تله ده مړه ژوندی ورک ده. دامان مشهور په داود ته دی. پلار نوم یې ده ملا محمد الدین دی. بل ورور نوم یې ده جماله دی. بل ورور نوم یې ده صابر. نو که څوک زما آواز اوري څوک یې پاک نه معلومات لري نو ما ته په دې شماره تلیفون وکړي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه محمد قاهر د هلمند ولایت څخه غږیږم. ما دا یو کاغذ دی چې د یو درې میاشتې کې نادرکه شوی دی. ګونګې اعصابي تکلیف لري. هر مسلمان ورکې په اړه معلومات لري او زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکې ونیسئ. صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا پنځه سوه شپږ اویا شمېره چې تکراروم صفر اووه سوه پنځه نه سوه اویا پنځه سوه شپږ اویا. خپلو شهینو ته لاسه کې مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. زه عصمت الله د هلمند ولایت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما ورور څلور ورځې کابل ته تللی و. نو په کابل کې رسته شوی دی کې نه معلومېږي چې چیرې دی. نو نور نفر م پسې شوی دي. پته نه ده راته معلومه چې چیرې دی. او د ده نوم دی عزت الله او زما د ټلیفون شمېره دی دوستان ثبت کړي چې پیدا یې کوي. بس ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي صفر اووه سوه درې درو نوي څلور نوي پنځه نوي وسلام د خدای په امان.
نسب صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحی مسایلو ته مخه کوي. ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي. ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوی ده بنیادی علت د انسان لپاره څه کېدای شي؟
داسې دی چې روژه یو دیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنترول دی د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې د عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه یې بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنټرولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب بخښي چې خبر مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کریا نشي کړی، مثلا کېدای شي چې یو څوک صحي ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نه شو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړی ده. قران کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض ووسئ، ناروغ ووسئ یا په سفر کې ووسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوي ورکړي دي. که یو انسان مریض ووسي او ډاکټر ما دا فتوا ورکړي ده چې د مرض تثبیت ډاکټر کولی شي، دینی عالم نشي کولی. دینی عالم ته وس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. اغه خزه چې حامله ده مثلا رحم کې نوې حامله شوې ده یو میاشت، او د هغه په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي. دغه ټول هغه عوامل دي چې هغه کې اسلام دوی ته رخصت ورکړي دي، یعنی دوی کولی شي چې روژه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې منګه بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولې دي چې هغه په یواز د دې باندې چې مونږه خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دی هغه ورمعرفي کو، مونږه ډیره سختګیری کوو. او حال دا دی چې الدین یسرون، دین آسانی ده. او په یو حدیث قدسی کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما د پاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو د پاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکټر ورته ویل دي، دا یو بیل خبره ده. زه یو مثال درته وایم، زه افغانستان ته لاړم، په موټر کې سره دوه روژه خواره کې نسته. نو زما د پاره په یو اسلامي هیواد کې دوه ځوانان، دوی ویل چې مونږ د هرات نه راغلي یو، او په سفر کې جلال آباد ته روان یو، ګرمي مو. نو په دې هغه کې ما ویل نو چې د قران حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولای شي چې روژه وخوري. ما خپل روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناست نو سیګریټ مې راوباسل. نو وس ما ورته ویل چې د خدای بنده روژه خو دې وخوړله، وس تا د سیګریټ بوی نه منګه سوګمو تم راغه کوي، نو ته خو بیا لګوزه کنه پوشي. نو زمنګ په جامع کې د سیدی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته وي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده کوي.
مولانا صاحب بخښه، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
خو خپل مسافر نه مو زه مقیم و، پاګې وخت په افغانستان کې د څو کال په خوا چې تلیو ما عمل ته وسیدلم، په یو ورځ باندې نو لنګ سفر ملرلو. نو هغه دی پاګې کې پلان سفر کې دا دی، که تاسو په سفر کې وای نو تاسو کولی شئ روژه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روژه ونیسئ نو دام خیر دی. لیکن کوی کولی شئ، نو هغه کې اختیار دی چې سړی خوري او کنيسي.
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړی دی چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي هغوی هم کولی شي چې روژه وسوخوري او بل وخت یې بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغه سی فتوا شوې ده او دوی دغه فتوا د چا دپاره څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دي هغوی په هر کال کې دا هغه روباسي
دارالفتا
لري هغوی دغه هغه کوي. نو د هر قوم و د هر مملکت هغه ظروف سره د اغیزې علما او مفتیان چې دي هغه مسایلو ته ګوري، لیکن زه په دې مسله کې څه نه شم.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. سهل لیوال سلام تقدیم میکنم. در این یک ساعت من و همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها مربوط به افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. در ابتدای این